نو پخل کیږي او دروازې جوړیږي غسی نه ده سید پلاتنی کیږي زای زمنتی زوا کو نشتا خلک چې ګمارل شوی دی غشته ولې خلک تګراته کول شي صرف هغه ممنوع زاینو ته چاغه تکیه خانی دی البته استونځوي
بلې ډیر مننه یوسف خان زادرانو د کابل استډیو چې د عاشورا د مراسم او د چې د مراسم په کوم سیمو کې پیل شوی دی او څه ډول امنیتي تدابیر ورته نیول شوی په دې اړه نور معلومات راکول دی د ونیول بولو چې تر اوسه پورې د کومې ناوړې ام پی خي راپور نه دی ورکول شوی
شی ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک
بایست تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو
په دې پروګرام کې بیا هم نن د عاشورا د مراسمو او د غرض د انتخاباتو پر سر د راپورته شوو جنجالونو په اړه خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. تمه ده چې د افغانستان او روسیې په مشرۍ په سیمه ییزه کچه د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړه شي. موسکو ویلي چې طالبان به هم په دې خبرو کې ګډون وکړي. د دې غونډې په ارتباط نن د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی موسکو ته ځي. ټاکل شوی وه چې دغه غونډه چې اوس افغان او د روسیې چارواکي پرې خبرې کوي څه کم دوه درې اونۍ مخکې په موسکو کې جوړه شي، خو د ځینو ملحوظاتو له کبله دغه غونډه ځنډېدلې ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اوري.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو پلاوی نن موسکو ته لاړ شي. دا هیئت به د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې کله او چیرته له طالبانو سره د سولې خبرې وشي. د روسیې انټرفاکس اژانس خبر ورکړی دی چې د دې خبرو هدف دا دی چې د ماسکو د تیرې غونډې په څیر چې بیا وځنډېده د یوې نوې غونډې لپاره مهال ویش چمتو شي. تیر ځل د سپتمبر په 4مه روسیې د 12 هیوادو استازیو ته بلنه ورکړې وه او په دې خبرو کې د طالبانو استازي هم ورغوښتي وو. طالبانو ویلي وو چې خپل جګپوړي استازي به د ماسکو دې غونډې ته واستوي، خو افغانستان هغه وخت په دې خبرو کې برخه وانه خسته وی ویل چې د افغانستان په اړه د هر راز خبرو مشي باید افغانان وکړي. همغه وو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړي. دا غونډه یې وځنډوله او موافقه وشوه چې دواړه لوري به د یوې بلې غونډې لپاره چې کابل او ماسکو به یې مشي کوي هلې ځلې وکړي. رویټرز اژانس د روسي رسنیو په وینا خبر ورکړی دی چې روسي ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په ماسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د هند یو ورځنی سفر پر مهال په نوې ډیلی کې وی غونډې ته وویل چې له طالبانو سره سوله د افغانستان لپاره ارزښتمنه ده. ولې له طالبانو سره سوله مهمه ده؟ د دې لپاره که چیرته موږ له طالبانو سره سولې ته ورسیږو دا له هیواد سره مرسته کوي چې د ترهګرو د مخنیوي هڅو ته پاملرنه زیاته کړو. طالبان د افغان ټولنې برخه دي، بهرنیان د داعش غړي، دوی نړیوال ترهګر دي، زموږ د ټولنې برخه نه دي. نو موږ دې ته اړتیا لرو چې دوی سره بیل کړو چې څوک داخلي دي او څوک سیمه ییز او د نورو سیمو. ماسکو ته د افغان پلاوی تر سفر یو ورځ مخکې د چهار شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د روسیې له سفیر الکساندر مانتیتسکی سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې څرګنده کړې ده چې په دې خبرو کې د ماسکو د پلاوی د سفر په اړه خبرې وشوې.
په افغانستان کې سولې روانو هڅو په ترڅ کې په وروستیو کې په دې برخه کې بیا هم د خزو د فعال له ونډې موضوع ډېره مطرح کېږي. د سولې لپاره د افغان خزو د اجماع فعالان وایي ولایتونو ته په سفرونو کې د سولې په اړه د خزو نظرونه او غوښتنې راټولوي او د سولې په اړه یو ګډ غږ اوچتوي. په دې اړه پرون د دې اجماع فعالانو په خوست کې په یوې غونډه کې ګډون کړی و. دې غونډې ته د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د سولې لپاره د افغان ښځو د اجماع فعالانې وایي دوی به د افغانستان ولایتونو ته د سفرونو له لارې د سولې په باب د ښځو نظرونه او غوښتنې راټولې او د سولې یو ګډ غږ به اوچت کړي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د سولې لپاره د افغان ښځو په ملي اجماع کې چې د سلګونو خوستیو نجونو او ښځو په ګډون جوړه شوې وه وکړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وزیرې حسینه صافی ازادۍ راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې جګړې پکې ډېرې دي ښځو داسې احساس وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو لپاره د سوله غوښتنې یوه ملي اجماع رامنځته کړي.
هدف د دې اجماع دغه دی چې د دې په ټولنه کې د دې په ولایت کې سوله یعنې څه او څه امکاناتو ته دې اړتیا لري تر څو وکولی شي چې خپل په ټولنه کې د سولې راوستلو کې یو فعال ونډه د افغان ښځې په توګه ولري.
غونډه کې د ګډون لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست ترڅنګ د ښځو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو خزینه موینانی د هیواد په کچه په سیاسي او ټولنیزو مسایلو کې ځینې فعال ښځې او د ولسمشر د میرمنې رولا غنی د دفتر یو شمېر غړي هم خوست راغلي وي. خوست والی په هندوی حکم خان حبیبي چې د یاد غونډې ویناوال وویل په سوله کې د ښځو له ونډې هیڅوک انکار نشي کولای.
کنن د ملي اردو او د امنیتي ځواکونو سربازان شهیدانی دي هغه مور بوریږي اگر خور پدی باندې دردیږي بنا وخت چې اوسوک د ټولنې دومره درون بار په وګو باندې وړي څنګه به امکان ولري چې هغه د ټول سیاسي اجتماعي او اقتصادي او ملي مسایلو کې دی برخه ولري. د دې ضرورت لیدل کېږي چې خدمت پاتمنې خوایندې د افغانستان په ټولو ملي او عليا مسایلو کې باید وانډ ولري.
بلوري ته د غونډې یو شمېر ګډونوالو خوستیو ښځو انجونو بیان وکړه چې دوی ته په غونډه کې د خبرو کولو موقع ورنکړل شو. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان ویل
جنډا چلته جوړیږي نو هغه خویندې چې دلته د زړه خبرې لري یا د سولې په اړه کومې خبرې غواړي چې وکړي نو څه ډول کولی شي چې دوی خپل غږ اوچت کړي. زما په فکر سره چې ښځې چې څومره کولی شي یا ښځې څومره تیږي د سولې ته یا ښځې د سولې په راوستلو کې څومره مفید ګټورې تمامېدای شي. زما په فکر سره چې د سولې په راوستلو کې ښځو برخه ډېره مهمه ده باید ښځو ته ونډه ورکړل شي.
په دې غونډه کې د سولې د مسایلو په باب د ښځو ترمنځ یو آزاد بحث او د پوښتنو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو او د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکو بیا د سولې په باب ترانې وویلې.
به سهار لس بجې او درویشت دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د عاشورا په ورځو کې د شیعه مذهبو افغانانو اندېښنو ته کتلې دي. ټاکل سوی د نن د نړۍ او افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د عاشورا مراسم پیل سي. واشنگتن پوسټ په دشت برچی کې د میوند په نوم د ورزش پر مرکز خنړی حملې ته په اشاره لیکلی چې تر اوسه د دغه مرکز پر دیوالو د وینو نقشې لیدل کېږي. د سپتمبر د شپږمې په حمله کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول چې ټول ملکیان وو او ډېری یې ورزش کوونکي وو. ورځپاڼې دې پېښې او د کابل په لویدیځ کې یو شمېر حملو ته په اشاره لیکلي چې د محرم میاشتې په شیعه افغانانو کې د ورته حملو بېره زیاته کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د کابل په شیعه میشتو سیمو په ځانګړې توګه دشت برچی کې خلکو د ځان د خوندیتوب لپاره غیر رسمي تدابیر نیولې دي ځکه د شیعهګانو پر مراسمو د حملو اندېښنې سته. په ټوله کې په هغو حملو کې چې داعش ډلې سږ کال په کابل کې کړي 180 کسان وژل شوي دي او تر 400 زیات نور ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دې اونۍ پر مهال د پولیسو لسګونو کاروانونه د دشتې پرچی پر سرکونو لیدل کېږي چې د عاشورا د ورځې په درشل کې امنیت نیسي خو ځایي اوسیدونکو ویلي چې اوسني تدابیر کافي نه دي او باید د دوی سیمو ته نور پام هم وسی. نیوز ویک مجلې یوې بلې موضوع ته پام کړی او د ملا رسول په نوم د یو تعویزګر په اړه یې لیکلی چې ګواکې پر درو ښځو یې جنسي تیری کړی دی. د دغه ملا ویډیوګانو پر ټولنیزو رسنیو ناندرۍ جوړې کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې یوې معتبرې نړیوالې رسنۍ په دې اړه لیکلي. د نیوز ویک په لیکنه ویل کېږي چې د تیرو درو کلونو پر مهال پر ښځو د جنسي تیری خبره په فاریاب ولایت کې ثبت شوې وه، خو د سپتمبر په 10مه نیټه په علني توګه پر ټولنیزو شبکو خپره شوه. مجلې د فاریاب ولایت د والي ویاند نقیب الله فائق له قوله لیکلي د دغه تعویزګر د نیولو په لټه کې دي، خو د ویلي هیڅ چا د ملا رسول پر وړاندې شکایت نه دی ثبت کړی. نیوز ویک مجلې لیکلي په افغانستان کې د جنسي تیری موضوع په یو عادي مسأله بدله شوې ده، او دا هم په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې هر ډول جنسي ځورونه له 2009 کال راهیسې جرم بلل شوی. مجلې په کابل کې د ښځو د حقونو د یوې فعالې همیرا ثاقب له قوله لیکلي په افغانستان کې ښځې له دې کبله ملاته نه ځي چې هلته به ورباندې تیری وسي، بلکې دوی فکر کوي چې د دیني مسایلو په خاطر پر ملایانو حساب کولای سي. د میرمن ساقط په وینا په ځینو مواردو کې ملایان د ښځو له اعتماد ناوړه ګټه پورته کوي، او په همدې خاطر ښځې ډیری وختونه له یو چا سره ملایانو ته ځي.
د نړیوال تروریزم په اړه د امریکا له متحدو ایالاتونو په کلنی راپور کې ایران په نړۍ کې یو ځل بیا د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو د سر په کتار کې راغلی دی. په دې راپور کې پر تهران تور لګېدلی چې په افغانستان او منځني ختیځ کې شخړو ته لمن وهي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په نړۍ کې د ترهګرو په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور پرون خپور شو. په دې راپور کې واشنگتن ویلي دي چې ایران او د دغه هیواد نیابتي ځواکونه په افغانستان، بحرین، عراق، لبنان او یمن کې په شخړو کې لاس لري. په راپور کې راغلي دي چې د ایران وسلوال او د دوی ملاتړي ملیشه لکه حزب الله چې د سوریې په جګړې کې تجربې پیدا کړې دي، اوس هڅه کوي په نورو سیمو کې نفوذ پیدا کړي. د راپور له مخې د 2018 او 2018 کلونو ترمنځ په نړۍ کې تروریستي بریدونه 40% کې کم شوي دي، چې یو اصلي علت دا دی چې په عراق کې بریدونه لږ شوي دي، په هغه هیواد کې چې پراخې سیمې له داعش څخه تصفیه شوي دي. د دې کلنی راپور له مخې د تروریستي ډلو له لوري د برمته کېدو پیښې هم 50% کې کمې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په کلنی راپور کې دا خبر هم شوې ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیت خورا کم شوی، او نږدې ټولې هغه سیمې چې په دغو دوو هیوادو کې د دوی تر واک لاندې وي هغه یې له لاسه ورکړې دي. خو بل لور ته راپور څرګندوي چې په دې ځایونو کې د القاعده شبکې د فعالیت د پراخېدو نقشې تر سترګو کېږي. د القاعده تر هلو ځلو پورې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا یو جګپوړي ډیپلومات ناتان سیلز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې متحد ایالاتونه غواړي چې پر القاعده فشار راولي تر څو بیا په پښو ونه درېشي. ناتان سیلز زیاته کړه که څه هم القاعده شبکه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د خبرونو له سرټکیو لوېدلې ده، خو لا هم له خپل دې هدفه پښا شوې نه ده چې پر امریکا او د امریکا پر متحدانو بریدونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې راغلی دي چې په نړۍ کې 95% کې بریدونه په 5 هیوادو افغانستان، هند، عراق، پاکستان او فلیپین کې ترسره شوي دي، او د دې بریدونو تر 15% زیات قربانیان د افغانستان، عراق، نایجیریا، سومالیا او سوریه دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرتی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نمې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده، او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي، اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلالمنزلو کې دي دغانه جوړیږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه نه شو کولای، او کلي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلان منزل دی او تاسو پې کار کوئ. حتی ځینې کورونه هم جوړ شوي دي خو څوک کار کوي، و کار پې مه کوئ. او دې نه مخکې ویل شوي وو چې کار پې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو، اوس پې کار کوو. اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي، نو تاسو خو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوئ او زمونږ دغه مشکل حل شي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده کندهار سے خبر کوم نن عبد الله دی. زده دا کندهار کما بس تقریبا دیشه ډیر بنجان دی. د بشری بشر دوستانو دا نور نور ریوال دی چې دی باندې سر خلاص دی دا وګورئ چې دلته دې کیچونه سره ژوند کې دا و ته دونه سره ورته لري کما ځین سر دی را شوې دی. سونه خو نه دی انسانان دی کوم څه دی انسان په سترګې باندې ورته وګورئ. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور موزان پیغامونه تل راته پرېږدي، موږ هم هرومرو درته خپرو. په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام درته خپرو. خو پر دې پروګرام سربیره دغه راز اورې چې د افغانستان، د امریکا او د چین ترمنځ تجارتي جګړه مخ په پراخېدو ده. خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان حکومت نن د عاشورا د مراسمو لپاره په ټول هیواد کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دغه مراسم پیل شوی او تر اوسه پورې د کومې ناوړې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرون پر یو کور د هوان د یوې مرمۍ د لګېدو له امله درې ماشومان ټپیان شوي. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویان فریدالله دهقان وویل چې دغه ټپیان روغتون ته انتقال شوي او ډاکترانو یې حالت ښه ښودلی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د تلې 28مه نېټه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره سره کرښه وبلله. د دې کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد پرون وویل چې د ولسي جرګې د ټاکنو په مخ کې هیڅ ډول خنډ د منلو نه دی. په متحده عربي اماراتو کې نن د آسیا د کرکټ جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډله د بنګلادیش له ملي ټیم سره مسابقه کوي. دا لوبه په ابوظبي کې د کابل په وخت د مازدیګر په 4:00 پیلېږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید ال نهیان سره وکتل. عمران خان له دې مخکې پرون په جیده کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان خان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره کتلی وو. په جرمنی کې د امریکا سفیر بلومبرګ خبری رسنۍ ته ویلي چې د موټر جوړولو فولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو فعالیتونو ډیره برخه وزندوي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر نن موسکو ته ځي چې د سوریه په ساحلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د نسکورېدو له پیښې وروسته له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. په دې پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. او ازادي اروپا ازادي رادیو د خپل خبريال ناتاليا سيدليسکا په قضيه کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د پریکړې هرکلای وکړ. د اروپا د بشري حقوقو محکمې د سشن بي پورز د اوکرين له حکومت وغوښتل چې دا ډاټ ترلاسه کړي چې چارواکي د سيدليسکا د ټلیفون معلومات ترلاسه نکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. د امریکا او چین تجارتي جګړه د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼې درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه د چین د موادو د چین پر صادراتو چې ټول ارزښت یې 200 میلیارد ډالر دی ګمرکي تعرفې 10% لوړوي. سپینې مڼې دغه راز ویلي چې که چیرې امریکا او چین کومه موافقې ته ونه رسیږي دا تعرفې به د راتلونکي کال پایله 25% ته لوړې شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې فرشته جلال زیا وروي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډېر کاله یې له امریکا سره د غیر منصفانه تجارته سوء استفاده کړې او تر دې وروسته دا کار نشي کولای. ډونالد ټرمپ وویل
موږ له چین سره ښه کاروبار لرو. چین ډېره موده له امریکا سوء استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه او ولسمشر شي ښه ملګری یو خو ما هغه ته هم ویلي چې داسې نور نشي کېدلای. موږ ښه یو وخت یو جوړجاړی وکړو خو په دې وخت کې موږ پر 200 میلیارد ډالرو 10% تعرفه لګو چې د جنوري له لومړۍ نیټې به 25% ته لوړ شي.
د واشنگتن د پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او د داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي، خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل، د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ، ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساعتونه له دې تغییره خوندي ساتل شوي دي. دا اول وارنه ده چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالد ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 50 میلیارد ډالر دی د مالیې تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوي اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړی و چې امریکا تعرفه لوړ کړي، د 2 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پر موادو به تعرفه لوړ کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي، خو ټرمپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګوندینه څرګندوي.
And if there's a retaliation against our farmers
کچیر زمنګله بزګرو مالدارانو صنعتکارانو د غچ اخستلو هڅه وشي، د نورو 250 میلیارډ ډالرو بندیز به ولګو چې هغه به هم 25% وي.
د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسلوي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي، چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موري چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه چین ته چندان تاوان ونه رسو، او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی، نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي لا دې اندېښمن دي چې د واشنگتن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمېر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگتن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیايي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2025 ورته ویل کیږي. د دې پلان لمخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضايي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پورې کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته د رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خو د څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمېر څارونکي خبرداري ورکوي چې که واشنگتن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي، اقتصاد یې له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلی شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنګ اغېز په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونې روانه اونۍ وویل چې له دې امله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یوه چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگتن ته د یوه پلاوي پرستولو غور کوي. خدا چې ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې کله چین حکومت د نوې تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي، د 250 میلیارډ ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړ کړي، د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ مذاکرو ته ډیر ځای نه پرېږدي.
او د بخنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل غواړي په انټرنیټ له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرېدونکي جعلي ویډیوګانې افشا او د اصلي تصویري اسناد او ویډیوګانو کاروالۍ ان تثبیت کړي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیسټي انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان چې سکل په روسیه کې د مظاهرچیانو پر ضد د پولیسو د ځپونکو ګامونو په اړه پلټنه پیل کړه، د تحقیقاتو یو طریقې دا و چې له 2012 کال راهیسې په ټولنیزو شبکو خپرې شوې ویډیوګانې راټولې او کرواله یې تثبیت کړي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د ختیځ اروپا او منځنۍ آسیا د چارو مسؤل ډینیس کریوشیف وایي که په ټولنیزو شبکو کې د خپرېدونکو تصویرونو صحت ثابت شي د بشري حقونو په اړه له پلټنو سره زیاته مرسته کولی شي. خو په ټولنیزو شبکو ویشل شوي تصویرونه په اسانۍ سره د پروپاګند لپاره کارول کېدای شي او جعلي ویډیو او تصویر جوړونکي په انحصار کې اخلي. د جعلي ایپ په شان د مصنوعي ځیرکتیا ویډیوګانو چې ډیپ فیک یا د ژور جال په نوم یادیږي هم اندېښنې زیاتې کړې دي. ډیپ فیک یا د ژور جال ویډیوګانې د یو سړي سر د بل پتنی اچولی شي، داسې خبرې پرې کولی شي چې هغه کس هیڅکله نه وي کړي، په داسې ځای کې څرګندوي چې اصلا هلته کله تللی نه وي، او یا په داسې یو غونډه او یا مناسبت کې ښکاره کوي چې اصلا شوی نه وي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې او نورو جالي ویډیوګانو او تصویرونو د کروالي او جال د معلومولو لپاره د سلو محصلانو یو ډیجیټل ځواک جوړ کړی چې د نړۍ په شپږو پوهنتونونو کې فعالیت کوي. د داوطلبانو دا ډله د بشري حقونو د څېړونکو د راتلونکي نسل په توګه روزل شوې ده. د ختیځې اروپا او د منځنۍ اسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤول وایي په انلاین ډول د ویډیوګانو او تصویرونو سیلاب د بشري حقونو د تحقیقاتو په برخه کې په مطلق ډول ګیم چینجر یا بدلونکی عنصر دی. دینس کریوشیف وایي امنیسټي انټرنیشنل له کلونو راهیسې د دودیزو تحقیقاتي میتودونو له لارې په روسیه کې کیدونکي اعتراضونه څاري. دا نوموړي په خبره دا په دې معنی چې په کوم ځای کې چې له بشري حقونو څخه د سرغړونې ادعا کېږي په اړه راپورونه راټولېږي، هماغې سیمې ته پلټونکي استول کېږي، لاینی شاهدانو او مدعي قربانیانو سره مرکې کېږي. تر دې مخکې امنیسټي انټرنیشنل تر ډېره حده په دې کلمو چې راپورونه وایي یا ادعا شوې ده اکتفا کوله. خو د کرویوشیف په خبره اوس دا کلمې ډېرې کم استعمالیږي او یو دلیل یې په انټرنیټ خپرېدونکي ویډیوګانې او تصویرونه دي چې د سرچینې ادعا تثبیتوي.
قدرمنو اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. وړاندې د ازادي او اوریدونکي پروګرام درته خبرو. البته د یادونې وړ بولو چې معمولا د سهار لس بجو موږ د موسیقي خپرونه درلوده او نن مو د عاشورا په مناسبت د موسیقي خپرونه لغوه کړه او تر اوسه پورې مو هم راپورونه اوریدل او دا دی اوس هم د ازادي راډیو اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. په دې خبرونه کې ستاسو پیغامونه او بیلابیل ستونزې خبرو چې تر چارواکو ورسیږي او د ستونزې هواري سي. په عین حال کې په همدې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري د ویان اندېښنې هم اوري چې په افغانستان کې د کډوالو او بې ځایه سوي په اړه لري. لومړی به د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې په خپل د دوی څخه واورو.
ہلو، السلام علیکم. د کابل ولایت سدین کوم پریدین نوم ده. زه وایم چې عمران خان ویلي چې مهاجرینو ته به پاکستانی شناختي ورکول کېږي. موږ پاکستانی شناختي نه ولو مهاجرین، دا د اشرف غنی د ملګري ملتو ته وایي د مهاجرینو زر زر ډالر چې د تین نفر سر او مهاجرین دي راشي روی وایو نو عمران ځکه دي ورکول شي. اشرف غنی په دغه کار وچی ښه ده او د مهاجرینو وزیر دې لري کې مهاجرینو وزیر هیڅ کار نه کوي. د مهاجرینو باره کې باید نه یو نمبر کې مهاجرینو ته ورکړي نه او سره باید مهاجرینو ته دا ډالر لیږي چې بس فل به مهاجر افغانستان ته راشي. مزور مې ته سر دي ستونزه شي دي. یو سلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامه خدای دې وکړي چې د دې موږ راګ لوړ پلو چارواکو ته ورسیږي. د افغانستان سوله لماجر پورې تړلې ده او ماجر کرابار کې نو لولګې قسم د کرسل قسم لسی اور اور سلسل مری لولګې نمرې. یا پاکستان کې کوم ماجر دی هغه کاروبار والا خلک دي چې هغه رابار کړ مغو سره نور د مزدوران چې پراته دي د جنگونو کې د وطن لوټ کوي. دا چې راغلو سوله بس په افغانستان کې الله به قائم کړي او قائم دي. خاص ماجر چې راجک شي وسلام. خدای دې وکړي چې زاد زمون غد بلل ټول چارواکو ته ورشي. وسلام.
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم رو خاص کنند. موږ د ماجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالې، یو ځلې ۱۳,۰۰۰ افغانۍ ورکړلې، بیا یې $200 ورکړ کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکړ. مونږ ته غړی کوم حکومت چا ونه کړ، لاړو ریاست مهاجرین ته شپول په موسسه کې هم مونږ دا ثبت کړل، دغه کمپیوټري فورمې دا کړي دي مهاجر کارډ د پاکستان نه را مهاجر شوي، نو دغه په دغه کې که لږ دغه را سره وکړي.
سلام علیکم ازالی در راډیو کار کوم کو تا اوریدم که سلامونه نه کې اله احترامات وړاندې کوم نشایسته ورما چې نظام وړي دی باز موږ د ماجرینو څخه دا غوښتنه د افغانستان په هر ځای کې چې دی او په کندهار او په نیمروز او په یرمنو په هرات کې چې دی نه دی نو ورما چې تر افاسو نور سند نه ست ته کوټ بل خلاص صاحب او ډیر پر اتی دی بل خپل جوین کې یت خبره نه زما د ماجرینو لا غوښتنه بل دی راځي خپل وزایت د خیر سره ورما چې په اړه دی بهترین نشار به د خیر ځینې جوړې چې او نور رسون زه بلانه سره د خیر په دې باندې کای چې او ډېر موږ په دې باندې کې خپل د خلکو څخه راځي چې په آرام شپې ورځې کې راځي. هغه زما پیغام نه شي بيدار موږ ماجین راځي موږ وسایت موږ ماجین ګر د کندهار موږ یې مونږ نیم روس دې سوي نه دی پاته بالا دې راځي د خیر سره هیڅ خبره نشته. هغه زما پیغام نه شي.
الو السلام علیکم ازادي راډیو ته سلام وایم. بعد سلام از ما ازادي راډیو ته د ماجر په هیڅ د پیغام پریږدم. موږ ماجر راغلی یو د پاکستان څخه ازادي راډیو ته زوایم د دغه از ما پیغام د ټولو ماجرینو د ستونزو په هیڅ تاسو ته وړاندې کوم چې دغه از ما ستونزه د افغانستان خاص د ولسمشر سره دغه ستونزه مشرکې نور خدای ستړي زنوینم په ټول افغانستان کې پاس د څو کسان څخه ورسري چارواکي شش کسان موجود دي او ډېر فاسد کسان هم شته موجود دي. نو زما دغه پیغام خاص د ټولو کندهار د ماجرینو هغه چې راغلي دي دغه د ستونزې په هیڅ ته ستوړل کومه زما ستونزه دغه ده چې درې کسان سره راغلي یو یو کار ته لاس راچو بل کار ته لاس راچو هر کار کې ډېر تاوانونه موږ وینو. قانداران دلته مالیه زموږ سره ډېر اخیستل کېږي. په پاکستان کې موږ شل کاله ۳۰ کاله تېر کړي دي. هغه پاکستان حکومت خلک دونه نه فضابوي نه دونه مالیه غواړي. زه تاسو ته ازادي راډیو ته به زه تاسو ته دغه د مالیه په سبب زه تاسو ته یو څو ځایونه به در وښایم چې دا دونه خلط ظلم کوي. د کندهار مالیه مستفیت چې دی او ښاروالۍ د دونه غټ ظلم کوي. موږ دلته کندهاري راوباسو کندهاري راوباسو اول واري مستفیات راشي مالیه را سو غالي په خوان کې ګرځي چې ارڅونه مالیه یې چې د خوښي هغه پر موږ باندې چې دغه ۲۰۰۰ کې چې دوی پر موږ باندې ۱۰۰۰ مالیه ځان اوراچی او بل د صفایي ټکس دی صفایي ټکس امر سوالي د خوان دا پر موږ باندې نه ده دا پر دغه باندې ده پر د خوان پر مالک باندې ده هغه ټکس هم پر موږ باندې واچی پښتنه سره وکي سروالي والا تر څو دا ولي د خپل د مالک پر مکان باندې هغه موږ دا ستونزه منو ویلې خدای دې اکثره خلک قانون خپل دي دلته کورن نه صف امریکا کې دي نو موږ مجبور یو د قانون والا سره دا څونه غفله مې ده په د صفایي ټکس جلا غواړي د کتابچې ټکس جلا شروالي غواړي په دکان کې راي جلا ده چوکیداری جلا ده کور جلا را باندې مصرف مشتغواړي کرایه جلا ورکو نو دوه غفله ستونزه راخیر دي ته مجبور شو چې خپل قانوني پرېږدو. د افغانستان کې 2000 فساد روان دي 2000 فتیر په کندهار کې نو موږ اوس چې ډېر مجبور یو چې بیرته پاکستان ته به یو لار نه دی یو لار چې بیرته کډو هغه خلک به وو فسرات چې د نړۍ ملکونه جایدادونه ولري ولې ټول هغه خلک فسرات چې ملک جایدادونه ولري او بل د مجرین په شخص ته هغه مجرین فسد چې مهاجر کاتنه نه لري داغه د ټول په شخص ته سوای ما چې بي په پاکستان کې مهاجر کاتنه چې جوړول پاکستان خو به باور عمل کوي موږ دا باور نه پدرلو دي چې ما چې کارته نه به جوړول لاغه ته بم ستوي ته چې نه به جوړول هم بستم جو ولې هغه چې ما چې کارته نه د پرودل چا افغانستان تر راغلي هغه ماجر نه دي هغه انسان نه دي. نو زما د ازادي رډو څخه دغه پیغام دی د ټول ماجرین په صفت هغه ماجرین په خاص توګه چې ماجر نه لري د نیمایي ډیر ځکه هغه دلی او کندهار تر راغلي دي ډیر سخت ستوري سره په مخامخ یو ډیر ته غواړي چې پاکستان د ولادت ازادي رډو ډیر مننه زما پیغام خامخا ولسمشر ته ورسه.
مننه وروره ستاسو پیغامونه مده د خبره کړه. اوس په افغانستان کې د کډوالو بې ځای سوی په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری اندېښنې واورو. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې مسلې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنری لویان نادر فرحت سره مرکه کړې ده. تر یوې لنډې وقفې وروسته به واورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
عمده هدفم دا دا و چې په افغانستان کې یو شرایط ارزیابیم کې او د کډوالو بیرته راستنیدونکو پروګرام ته وګوري، دا چې خلک بیرته راستنیږي څه ستونزې سره لاس او ګریوان دي او څنګه ملل متحد او همدارنګه نورو مؤسسې وکولی شي چې د خلکو د بیرته راستنیدونکو خلکو او هغوی سره مرسته وکړي.
مثلا فرحت صاحب کدا وای چې دغه پلاوی د کوم مشخص مرستو ژمنه وکړه له افغان حکومت سره؟
ګراندی چې و د یونیسیر هغه مشر چې و په ځینو مطالبه باندې موضوعاتو باندې خپل تعهد د افغانستان دولت ته وسپارل، یو دا و چې د افغان کډوال د غوی راتګ باید په داوطلبانه تدریجي او د غوی په خوخوي. دوهمه دا و چې یونیسیر د کډوالو سره چې هغه چې په پاکستان کې میشتي یا ایران کې میشتي هغه سره دوامدار مرسته به وکړي او دا تعهد د افغانستان دولت ته وشواله لرمدارنګه د په دې روسي انکشاف چې پاکستان او ایران هغه افغانان چې سخت او راجستر شوی نه دي هغه د پاره د ځینی اقدامات چې د افغانستان دولت له خوا او اندرنګ د ایران او پاکستان دولت له خوا نه شوی د وستایل.
او رسې پښتنه مې دا کوله لکه څنګه چې تاسو ته معلومات کیږي په افغانستان کې متاسفانه د کورنۍ او بې ځای شو وضعیت پر اړه باندې هم ګڼ داسې راپورونه د دوی د وضعیت د خرابوالي په اړه خبره شوې دي، وضعیت سم نه دی. په دغه اړه باندې څه مشخص او عملی ژمنې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری دغه مشرتابه چې راغلی وو وایي کړی؟
تاسو ته معلومه دي چې د کډوالو ادارې مشرتابه سره یو ځای مارک لوکک هغه چې د اوچا مشر دي او د آی ډی پیز یا بې ځای سو خلکو لپاره د هغې ادارې مستقیمه توګه دخیل دي او د خلکو سره مرستې کوي. هغوی د بې ځای سو خلک حالات خراب ارزیابی وکړل ځکه چې شمیر یوازې کم شوی نه دي بلکې زیات شوی دي او دوه وجه عمده یو دي چې په ځینو ځایونو کې ناامنی لا خلک بی ځایوي او خوشحالي. تاسو ته معلومه ده چې خوشحالي تر څنګ فقر او بیچارهګي هم په افغانستان کې دوه عمده عامل دي چې خلک بی ځای کیږي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس په تاسو نور پیغامونه هم راوخلو.
السلام علیکم، د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبر کوم. ولسمشر اشرف غنی زغه وختونه لرم چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د شپږ ولسوالۍ مندنی برخې کرال لري. دا ولسوالۍ نو پوره ډیر زیات تا د ولسوالۍ پر ولایت بدل شي او همدارنګه په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونی کارونه ډیر کم تر سره شوی دي. دې ولسوالۍ سین او په پاکستان ته بيږي کچیر ته دلته دی وبو یو لوی بند جوړ شي دا ټول ولسوالۍ بلابل کلی لپاره باندې او د دې وبو څخه د بجلی زمينه برابر شي تر ټول کلی بندو ته بجلی ورسیږي.
السلام علیکم، سلامونه تاسو ته غوږی رادیو ټول وګو درنو ورېدونکو ته کومه بهله چروغ جوړ خوشاله وي. زه مسلم یا خیل دلی کوم کرخ ته مل خاص کوله زما دا وخت نه چې زما خاص کوله کې ډیره تذکری چي ل ټاپي پاتې شي دي باید به ته دغه انتخاباته کمیسن لو خدغه پروژه بیا دغه شی او د کلو باندې کې
چې دا تذکيري ټاپکي او د خپل راتون کې برخلیک پراتون کو ټاکونو کې وټا کې او موږ هم دا وختونه چې په وخت کې ډیر خلک له ملک بهر او پاکستان یو ځای بولي کې اوس راغلي دي چې باید دا تذکيري ټاپشي او خپل رائے استعمال کړي. ازادي راډیو نه مننه کوم.
نمونه احترام ازادي راډیو ټول کارکونکو ته معلم نصر الله د پروان ولایت کوی شافی ولسوالۍ د برالي خوازي د کلي نه تاسو سره په اړیکه کې یم. ازادي راډیو کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام نن او سبا څو وارې نشر کړي. هغه زه نه داسې جوړه کړې ده یا مطلب مې داسې ترتیب کړی دی چې کوی شافی ولسوالۍ عمومي سړک چې د کابل او د بګرام د سړک نه راجیا شوی دی او د بګرام ساحه کې او پوسټر چې د شرک شهید پاک شهید په نوم ده په څنګه د غنه شراتي شي او ساحه چې لنډي وسک نوم یادیږي په دې ساحه کې وسلوال غله پیدا شوی دي او زموږ له خلکو څخه ډېرې پیسې موتوسکرین او چې په هر شي لاس بر شوی دی د خلکو څخه غلاوي کړي دي. حتی چې که یو سړي سره په موټرسکر زنانه سپروي حتی کوي او مسکین ځینې اخلي او ډېر خلک همداسې والي ته کولي دي په ډزې په کړي دي چاقوګانې والي دي د غلو لاس زموږ خلک ډېر په تنګ دي په دغه ساحه کې. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده په کلکه چې د داسې کسانو د داسې غلو مخه ونیسي چې په هره طریقه کېږي او که چېرې ته مخه ونه نیول شي نو انسان لري چې د دې نه پورته ستونزې او مشکلات هم دي. کوشافي ولس سره ورسوي.
سلام علیکم جوړی په خیر. زه د فراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل دی ایران کې لرا باندې ګران کړنو باره مور د کشتونو د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي د امریکا پر خاطر مردونه باندې او زموږ خوار او غریب ولست نه ګوري نو دا تیلو باندې زموږ غم وخوري چې بیرته مردونه اله کې شتیل راشي. زموږ ژوند زندگی پر دغه تیلو د اخو وچکلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سوه افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ وو. هیله ده چې دا آواز مو ورسیږي تر یو ځایه. دای مو مل.
السلام علیکم. زه زاهد الله سیلاب ما د ننګرهار ولایت د خیو ولسوالۍ د بلکا شکور کلي څخه خبرې کوم. زموږ مشکل دی د زیړي بابا پول سیند ته ولیدلی دی. د مسؤول چارواکو څخه هیله کېږي چې زموږ د مشکل غم وخوري او سره د دې چې امن زموږ د کیسه خشته مطلب دی هم چارواکي کار نه کوي. مونږ
السلام علیکم. آج کے لوگ جہاز نے خبر ہی تم کرے ببر کرم سے ببر خبر اول خاتم بھی کراتے در بدر کروں جی پی آج کا سامان ٹول رہا چلے پنا چاہے تمری نوکری درجے میں کسی جلا بند کی تھی او بس نو ورا چوپړی نڅوا کړ په 200 روپیا نه ملا یي اگر بدارې خاير په سفر دي داري را باندې کاټ کړی دی را نه پای نو سپنا نه کی او بس من سره حکومت هم کاري نه کی بار خاطر نه راځي با دې کورونه دې موږ وسر زر باغو نه اته لمه دې یو دار بدارې. السلام علیکم. ته بای السلام
علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اړوندو ته سلامونه او نیکی دی وایم. زه مالین نظر احمد زابل ولایت اوسېدونکی یم. د لوړپوړو چارواکو ته مو دا پیغام دی چې د زابل لویه لاره کندهار کابل لویه لاره ډېره په خطر کې دی. نو موږ نشو کولای چې په راډر کابل ته ولاړ شو یا کندهار ته ولاړ شو. نو دا پیغام غواړم چې ټول مشرانو ته دا پیغام ورسېږي چې د دې لارې امنیت واخلی په صحیح معنا امنیت پیخی دلاری نسته. و سلام.
د زابل ولایت نوبار ولسوالۍ څخه خبره کوم. خواهش کوم چې زما زخر د لوړو مقاماتو ورسوي چې زموږ د محلي پولیسو پوستې ټولې راسکوت کړې. څلور پوستې محلي پولیسې په شهادت ورسول. ملي اردو کنډکټ کړو څه تاکم نه کوي. دا اوس له ایران اجازه غواړي که له پنجاب اجازه غواړي. وایي موږ ته اجازه نه شته. نو خواهش کوم چې زما زخر لوړو مقاماتو ورسوي موږ د محلي پولیسو په کور او کلیو کې ټولو پنجابیانو کوچان ګرځېدی تک نه کوي او موږ ته اجازه نشته. وسلام په احترام.
مننه کوم دوستانو ستاسو له پیغامونو څخه. هیله ده چې اړوندو مسولینو هم اوریدلی وي. ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یو. البته یادونه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشن همکار سره کوي. مننه ترې کوم او دا هم باید ویم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ د خبرونه جوړ کړی دی څو ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې تر اړوندو مسولینو پورې ورسوو او د دغو ستونزو په هواري کې همکاري وکړو. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.